کابل کې د سهار 8 بجې سوې. السلام علیکم. د ازادي رادیو خبرونه له همدې شیبه پیلو د ماښام تر 8 بجو دوام کوي. نن سېشن به د 1999 کال د لیندې قوس اتلسمه چې د 2000 کال د دسمبر لاته می سره سمده. د دې سهارنی خبري مجلې د سر موضوع مو د 2000 نورو طالبانيان خوش کېدو وړاندې ست د افغانستان د ملي امنیت شورا خبرګون دی. دا نور راپورونه به ورسته ووري. خبرونه د افغانستان او نړۍ په مهمو خبرونو پیلو. په سر کې د مهمو خبرونو سرټکی. د بلخ د ولی ویاند وی لاین سنتشتونکو د یو نه کلن ماشوم د خلاصون لپاره ځانګړي ډلې ګمارل شوی دی. د افغانستان د ترانسپورت وزارت وی د سالنګونو لار به تر چاشمبې د لویو یا ټیلري موټر پر مخ تړلې وي او یو ایراني چارواکي هغه ګنګو سیرت کړی چې ګواکې د ایران رهبر آیت الله علی خامنه‌ای دی سخت ناروغ شوی وي. د خبرونو تفصیل. د بلخ د ولی ویاند وی له انسان تشتونکو د یو نه کلن ماشوم د خلاصون لپاره ځانګړي ډلې ګمارل شوی دی. نږدې 40 ورځې کېږي چې دغه ماشوم په بلخ کې د انسان تشتونکو په منګول کې دی او د خوشی کېدو په بدل کې د 1.5 میلیون ډالر غوښتنه شوې ده. د ولی ویاند منیر فرهاد برای ازادي راډیو ته وویل
تیم های کشفی و استخباراتی
ما زموږ کشفی او استخباراتی ډلې شپه او ورځ هڅه کوي دغه ماشوم د ساتل کېدو او د اختطاف کوونکو ځای معلوم کړي. څنګه چې اختطاف کوونکي له پرمختللې ټکنالوژي کار اخلي ځکه نه یتواني د دوی ځای ځایګای تثبیت کړو.
موافق نشوم.
د ولی ویاند وای د کورونی چار وزارت یو ځانګړی ډله هم دغه ماشوم په منډلو کې د مرستې لپاره له کابل بلخ ته رسیدلې ده. شغلی فرهاد وای کشفی او استخباراتي ډلو تر اوسه پر 15 مشکوکو ساحو عملیات کړي خو بریالي نه وو. دغه ماشوم د تشتول کېدو په اعتراض کې په لسګونو کسانو د مزار شریف حیرتان لار د احتجاج په ډول تړلې ده. له بلخ څخه په یو بل خبر کې ویل سوي چې تیر ماښام په مزار شریف کې درې پر لپسې چاودنې وسوې. د والی ویان منیر فرهاد ازادي راډیو ته ویل چاودنې په نهمه ناحیه کې سوي خو ځان یې او مالیزیان یې نه دی اړولی. د بلخ چارواکي وایي د چاودنو هدف د ښار د نظم ګډوډول و. د افغانستان د ترانسپورت وزارت وای د سالنګونو لار به د ترچاشمبې د لویو یا ټیلري موټر پر مخ تړلې وي. دغه وزارت د ویان مرستیال اشرف حقشناس ازادي راډیو ته ویل چې دا پریکړې په شمالي سالنګ کې د واوري اورې دوله قبله کړې ده.
قرار پیش بینی را کوم درم درفه
په صحه کې به زموږ د اټکل لمخې د چهارشنبه تر سهار واوره اوري. لټلري وسایت پرته چې درون وسان لري نور وسایت په سالنګونو کې د مقرراتو پر رعایت سره تګ کولای شي.
په جنوبی سالنګ کې واوره 10 سانتي متره او په شمالي سالنګ کې 6 سانتي متره واوره اوریدل ده. په شمالي سالنګ کې د واوره اوریدل لا هم دوام لري. اخو په هلمند کې د ازادي رادیو د وجلسوي خبريال محمد الیاس دایي د مور په ګډون تر سلو زیات مېرمنې نن په وغونډه کې د سولې غوښتنه کوي. په لشکرګا کې د دې غونډې یو تنظیمونکی او د ژورنالستانو د دفاع کمیټې مسول عبدالمعید هاشمی برای ازادي رادیو ته ویل چې د مېرمنې له بیلابیل ولسوالیو راغونډېږي.
له سلو زیات مېرمنې د شهید محمد الیاس دایي د مورکۍ په شمول او د غې تر مشري لاندې تر یو سقف لاندې سره راټولېږي. هغوی د جګړې له ښکېلو لور نه د جګړې د بندېدو دایمي اوربند غوښتنه کوي.
د ازادي راډیو خبريال محمد الیاس دایي د نومبر میاشتې پر 12مه په لشکرګاه کې ظاهرا د په موټر پورې د نشلول سوي مقناطیسي ماین په چاودنه کې وژل سو. حکومت او طالبانو دواړو د دې قضیه د څېړنو ژمنه کړې و خو تر اوسه د عملانو په نیول او مجازاتو کې د کوم پرمختګ راپور نه دی ورکړل سوی. سمو ځغلاسه د راډیو ری یو ایرانی چارواکی هغه ګنګوسی رد کړی چې ګواکې د ایران رهبر آیت الله علی خامنه‌ای د سخت ناروغ شوی وي. مهدی فضایلی چې په ټولنیزو شبکو د ایران د رهبر د کارونو د خبرولو او تبلیغ مسولیت لري پرون په یو ټویټ کې ویلي د خدای په فضل او د ارادتمندانو د خیر په دعا د خامنه‌ای روغتیا شته او په خپل ورځنیو چارو بوختي. تر دې مخکې بهرنیو خبری رسنیو راپور ورکړی و چې د خامنه‌ای او ولسمشر حسن روحانی ترمنځ یو کتنه لغوه شوه. د رسنیو ویلي و چې یو اتیا کلن خامنه‌ای خپل مسولیتونه خپل یو 50 کلن زوی مجتبی خامنه‌ای ته چې کوم سیاسي مقام نه لري سپارلی دي. د رومانیا لویدیز پلاو صدر اعظم لودویک اوربان وروسته له استعفا ورکړه چې لیبرال ملي ګوند په پارلماني ټاکنو کې دوهم سو. دغه ټاکنې تیر اکشن به وسوي او دا ګوند غوښتل چې لا هم په قدرت کې پاتې شي. صدر اعظم اوربان د خپل استعفا اعلان به ګاش په وکړ. دغه پارلماني ټاکنې په داسې حال کې وسوي چې د کورونا وایروس ته کنټرول او ځینو نورو ستونزو له کبله پر لیبرال ملي ګوند انتقادونه کېدل. د 95% شمیرل سوی رایو له مخې پاپولیست سوسیال دیموکرات ګوند چې د کمونیزم له ړنګېدو راهیسي د رومانیا پر سیاستونو واکمن دی شاوخوا دیش او اصلاح غوښتونکي شیارخ لیبرال ګوند یوازې 15% ګټلی دی. او یو روسی سړی چې د بیتکوین په نوم د مجازي پیسو د لوی غلا په قضیه کې د امریکا متحده ایالاتونو ته مطلوب دی د فرانسې د یوې محکمې لخوا د پیسو مینځلو په تور په 5 کلونو بند محکوم سو. الکساندر وینیک دغه سزا پرون دوشنبه د فرانسې په یو محکمه کې واورول سوه. څارنوالان وایي چې دغه روسي وګړي خلکو ته له زیان رسوونکو سافټویرونو سره یو ځای په ایمیل کې رسیدونه لیږل او په دې ډول یې د خلکو کمپیوټرونه له کاره اچول.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
کابل اسمان وریز د ورښت امکان د تودوخې لوړه درجه 10.0. هرات اسمان وریز د تودوخې لوړه درجه 9.0. کندهار کې به هم اسمان وریز وي د تودوخې لوړه درجه 10.0. مزار شریف اسمان وریز د ورښت امکان د تودوخې لوړه درجه 6.2. او جلال آباد کې به هم اسمان وریز وي د تودوخې لوړه درجه 10.4.
دوستان دا خبرونه د ازادي رادیو پر ویب سایت هم بیا لوستلی سي. پته مو د ازادي رادیو ټکی کام یا ازادي رادیو ټکی اورګ. وړاندې په خبرونه کې دغه راپورونه لرو. د وزیر نور طالب بندیانو د خلاصون وړاندیز ته د افغانستان د ملي امنیت شورا چارواکي څه وایي؟
د بندیانو خوشی کول او نه خوشی کول د سول پروسی په چټکتیا باندې خاص زیات تاثیر نه لري.
د احصایې ملي اداروي په افغانستان کې د سش کال په لومړیو شپږو میاشتو کې د فقر کچه 6% کمه شوې ده. د افغانستان د هوایي ځواکونو په خوانی عمومي قمندان جنرال عبدالوهاب وردک د هوایي ځواک پر وړتیا غږېدلې.
د داخلي دښمن د شورش د محو نابود کولو په خاطر باندې دی کولی شي، لیکن خارجي دفع کولو د خارجي حملو د خاطر یو سیستم دفاعي هوایی ته ضرورت دی.
په نړۍ کې د بشري حقونو پر سرغړونکو د بندیزونو لګولو لپاره پر یوه سیستم د جوړېدو په اړه د اروپایي ټولنې هوکړه او د ژوند پر رنګونو کې اوري.
عمران میتونم کابل اوسیدونکی کابل ځکنن بای کې لبنیت خوشی لرم. دا نو دلته پاګرامي ولسوالی نه او دا د سات فامیلی نه کورونو دی بسند ته کورونو مالونه ساتي په مخ نه راوړم او بیخي ان سلف ساده اطمینانی پاکستان دی واقعیت سره.
دا مجله مترونی مو بجو د ظفر بظاهر د تای روشن په تخنیکی همکاري وړاندې کوم. د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي د وزیر نور طالب بندیانو خوشی کېدل به د سولې له پروسې سره مرسته ونه کړي. دغه شورا وایي چې د 5500 طالب بندیانو خوشی کېدلو د سولې له پروسې سره هغه څه چې ژمنه سوی و مرسته ونه کړه. تر دې مخکې په کابل کې د امریکا د سفارت شارج دافیر ویلی وو طالبان غواړي چې وزیر نور بندیانې خوشی سي. سلیم محمد صالح پر دې اړه راپور لري.
د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي څرنګه چې د 5500 طالب بندیانو خوشی کېدو د سولې پروسې له چټکتیا سره مرسته ونه کړه، د طالبانو د نورو وزره بندیانو خوشی کېدل به هم د دې پروسې له بریا سره مرسته ونه کړي. د ملي امنیت شورا ویان رحمت الله اندړ تیر ماښام له ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل
د بندیانو خوشی کول او نه خوشی کول د سولې پروسې په چټکتیا باندې خاص زیات تاثیر نه لري. دا تیر بندیان سي د حکومت له لوري خوشی شو د سولې د بهیر په چټکتیا باندې خاص تاثیر ورنه درلود، بلکې حکومت د عامو خلکو تر اعتراض لاندې سو لای هم حکومت اعتراضونه په بند کې سي. طالب بندیانو نه تعهد او وعده اخیستل سي وسی دوی به خشونت کموي او غي خشونت کم نکو.
تیر یک شنبه په کابل کې د امریکا د متحده ایالاتونو د سفارت شارج دافیر راس ویلسن په یو آنلاین کانفرنس کې ویلی وو طالبان غوښتنه لري چې وزره نور بندیانی خوشی سي. د نورو طالبانو پر خوشی کېدو تیر شنبه په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر مشرانو د افغانستان د سولې لپاره د واشنگټن له ځنګړي استازي زلمی خلیلزاد سره هم خبرې وکړې، خو د دغو خبرو جزئیات نه دي خپاره شوي. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم وایي دوی د امریکا او طالبانو ترمنځ د لاسلیک شوي موافقې له مخې د خپلو پاتې بندیانو خوشي کېدل غواړي. د هغې موافقې له مخې چې د فبروري پر 9 په دوحه کې د واشنگټن او طالبانو ترمنځ لاسلیک سوه، طالبانو د خپلو 15,000 بندیانو د خوشي کېدو په بدل کې بین الافغاني مذاکرو ته چمتووالی ښوولی و. د هغې موافقې له مخې طالبانو په لویو ښارونو کې د لویو حملو د نه کولو ژمنه کړې وه. تر اوسه نه یوازې دا چې د افغانانو ترمنځ اصلي مذاکرې پیل سوې نه دي، بلکې د سپتمبر له 12 د دولت او طالبانو د مذاکره کوونکو ترمنځ خبرې ټکنۍ روانې دي. تیره چهارشنبه د دولت او طالبانو مذاکره کوونکو اعلان وکړ چې دوی د اصلي مذاکرو پر کړنلار او مقدمه موافقه وکړه او اوس د اصلي مذاکرو پر اجنډا او موضوعاتو بحث کوي. طالبانو په دوحه کې د موافقې له مخې په افغانستان کې خپل تاوتریخوالی کم کړی نه دی، چې پر دې مسئلې د امریکا، افغان حکومت او نورو هیوادونو په ګډون ځینو سازمانونو انتقاد کړی دی. پرون دوشنبه هم په افغانستان کې د اروپایي ټولنې د استازولۍ تر څنګ د امریکا متحده ایالتونو، استرالیا او کاناډا سفیرانو په دغه هیواد کې پر رسنیو، مدني فعالانو او ملکي وګړو هدفي بریدونه غندلي او له وسلولو طالبانو غوښتنه کړې ده چې هدفي وژنې دي ودروي، خو طالبانو په وار وار د تاوتریخوالي د زیاتېدو او د ملکي مرګ ژوبلې عاملان افغان امنیتي ځواکونه بللي دي.
تازه، دقیق او بی طرف معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت پخپله وکړي.
د کرونا ویروس له کبله د وضع شویو محدودیتونو سره سره د احصایې ملي اداره وایي په افغانستان کې د 6 په لومړیو شپږو میاشتو کې د فقر کچه 6% کمه سوې ده. د دې ادارې د شمیرو له مخې له پسرلي راهیسې چې پکښې د فقر کچه 53% وه، د اوړي تر پایه پورې دا 48% ته راټیټه سوه. د ادارې دا هم ویلي چې د فقر له کمېدو سره سره د بیکاري کچه هم راټیټه سوې ده. امید ظهیر ملې په دې اړه راپور راکوي.
که څه هم کرونا ویروس ډیری هیوادونه له اقتصادي اړخه هم ځپلي، خو د افغانستان د احصایي ملي اداره وایي د دې هیواد اقتصادي وضعیت تیر ته په کتو ښه شوی دی. د ادارې د دوشنبه په ورځ د افغانستان د اقتصادي وضعیت په اړه خپلې څېړنې له خلکو سره شریکې کړې. دا څېړنه د نړیوال بانک، یونیسف او د خوراک او کرنې نړیوال سازمان په تخنیکي مرسته د افغانستان په 30 ولایتونو کې د 130 تنو څخه د مرکو پر بنسټ چمتو شوې ده. د دې څېړنې پر بنسټ په افغانستان کې فقر، بیکاري، د ماشومانو درانه کارونه کم شوي او د ځوانانو او ډېرو عمر لرونکو د سواد کچه هم زیاته شوې ده. د افغانستان د معلوماتو او ملي احصایي ادارې رئیس احمد جاوید رسولي په کابل کې خبریالانو ته وویل کرونا ویروس صنعتي هیوادونو ته زیات زیان رسولی، خو دا چې افغانستان صنعتي هیواد نه دی له دې کبله ډېر زیان هم نه دی لیدلی.
ما اگر اتر مقایسه بکنیم که آیا ما بسیار صنعتی استیم یا زراعتی؟
که موجه ده سپرتله کلو چی دیر صنعتی و یا هم کرنیز، نو ده ها غشمیرو علمخی چی موجه لرو خود دیر کار او وایت مو پا کرنی پوری تلیلی. پس آغا محال چی کرونا و کرنیز سکتور زیانه دیلی دلی او پا عادی جول مخت تلیلی. داشته ای چی مجلنور هیوادونو سر دیر توپیر لرو.
افغانستان ده احصایی اداری دشمیرو لمخی ده تلی ترمیاشت پوری چی پا ده هیواد که ده کرونا خپاریده دیر و ده فقر کچه 6% راکمه شویده. ده ده اداری ده معلومات پر بنسټ ده فقر کچه پا ده موده که لدری 500 سخه 8% راکمه شویده. دشمیری خیلی چی پا تیرو دیار لسو کلونو که ده افغانستان اقتصادی و ده مخبخه که دوده. مسئولان وای په 1318 کال کې خلکو هر میاشت نږدې 1218 افغانۍ په ارزښت تو کیرانی ولد، خو څو کال بیا دا شمیره نږدې 2 برابره شوی او 2218 افغانۍ ته رسیدلې ده. دا شمیرو لمخې چې د ادارې خبرې کړي روان کال د بیکاری کچه هم له 40% څخه 30% ته راټیټه شوې ده. د افغانستان د احصایي ملي ادارې مرستیال حسیب الله واحد وایي د خلکو خوراکي خوندیتوب هم ښه شوی دی.
په ملي کچه له 1995 کال څخه تر 1999 کال پورې خوراکي خوندیتوب له 40% 30% ته راټیټ شوی دی.
خو اقتصادي کارپوه شعیب رحیم بیا په دې اند دی چې افغانستان د کرونا ویروس د سختې څپې پر مهال اقتصادي وده نه ده کړې او د احصایي ملي ادارې شمیرې د قناعت وړ نه دي.
کله چې اقتصادي رشد سلنه راټیټه شي فعالیتونه ورسره کمیږي چې کله اقتصادي فعالیتونه را کم شي نو ورسره بیکاری بیوزلی او د خلکو عواید را غورځيږي.
له دې وړاندې د افغانستان ډیره هغه ادارو چې د عوایدو سرچینې بلل کیږي ویلي چې د کورونا وبا له کبله عواید کم شوي دي، هغه څه چې د احصایي ملي ادارې له شمیرو سره ټکر خي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري. او که د انټرنیټ اسانتیا لري نو د ازادي رادیو خبرونه پر ویب سایټ هم په ژوندۍ بڼه او همې تکرار اوریدلی سي او خبرونو راپورونه مولوستلی سي په تمو د ازادي رادیو ټکی کام یا ازادي رادیو ټکی اورګ. لوی دي زور استانه یو د افغانستان پر وضعیت سینې مقاله او تبصره لیکلې دي. خاط ټکی صفی الله ستانک زیا اوروي.
لاس انجلس ټایمز ورځپاڼې په افغانستان کې د وسلوالو طالبانو د بریدونو او فعالیتونو په زیاتېدو یوه مقاله لیکلې ده. مقاله په دې سرلیک پیل شوې چې پر افغانستان تر بریدونو دوه لسیزې وروسته امریکا د وتلو لپاره په بیړه کې ده، خو طالبان مخ په وړاندې روان دي. د امریکا متحده ایالتونو او طالبانو د فبروري په 19مه په دوحه کې یو تړون وکړ چې له مخې تر را روان پسرلي د ټولو امریکایي ځواکونو د وتلو ژمنه وشوه. طالبان ویلي امریکا د دغه تړون په اساس ژمنه ده چې د دوی په اهدافو به بریدونه نه کوي، چې په بدل کې به طالب وسلوال هم بهرني پوځیان هدف نه ګرځوي. لاس انجلس ټایمز لیکلي لکه چې امریکا له طالبانو سره تړون لاسلیک کړی، خپل ټول پوځي عملیات یې درولي او دې کار اروپا کو ته لار هواره کړي چې د افغان حکومتي عسکرو پر ضد بریدونه زیات کړي. په مقاله کې راغلي سره له دې چې د امریکا جنگي الوتکې د افغان ځواکونو په ملاتړ د طالبانو پر ضد ځینې بیړني هوایي بریدونه کوي، خو د امریکا او د نور متحدینو له اډو پوځیان خپلو کورونو ته د ستنېدو تابع نیسي. تمه ده د جنوري تر 15مې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو شمیر 2500 ته راکښته شي. د افغانستان حکومت او د امریکا نور متحدینو له هغې ډلې ناټو په وار وار په دې وروستیو کې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو په وختي وتلو اندېښنه ښودلي. ان تر دې چې د ناټو عمومي منشي یان ستولتنبرګ تېره اونۍ د افغانستان په اړه د دغه سازمان د بهرنیو چارو وزیرانو په غونډه کې وویل ناټو په افغانستان کې خپل ماموریت جاري ساتي او د ترهګرۍ پر ضد د افغان ځواکونو ملاتړ ته ژمنه ده. Stars and Stripes ورسپانی د امریکا د هوایي ځواکونو یو افسر ته د هوایي ځواکونو د یو تر ټولو عالی پوځي میډال د ورکړې په اړه مقاله لیکلې. د ورسپانی په لیکنه د امریکایي پوځي دلګی مشر الکسی جرمنوویچ دی چې په افغانستان کې د یو نیم سل امریکایي او افغان کمانډویانو ژوند ژغورلی دی. Stars and Stripes لیکلی الکسی 2018 کال د افغانستان په ختیز ولایت ننګرهار کې د امریکایي او افغان کمانډویانو تر عملیاتو وروسته لسیمه د یو نیم سل سرتیرو د ایسترو لپاره کامیاب هلې ځلې وکړې. هغه وخت افغان او امریکایي ځواکونو په ګډه په ننګرهار کې د داعش اسلامي دولت ډلې د هدفونو د لمنځه وړلو لپاره عملیات کول. د ورسپانې په لیکنه ډلګي مشر الکسی څو واره ځان په خطر کې واچو او توانید د مخالفینو په هدفونو باندې هوایي بریدونه همغږي کړي. د همداراز یو ټپي عسکر شاوخوا 100 متره په اوږو کړی او څو هلیکوپټر ته ورسوي. ستارز اند سترایپس د امریکا د هوایي ځواک په حواله لیکلي چې تمه ده همدا پنځشنبه الکسی جرمنوویچ ته په قانون هوایي اډه کې د پاوز له غوره میډالونو یو ورکړل شي. د پاوز د عالی میډال چې د هوایي ځواک یو صلیب دی، په وروستیو شلو کلونو کې د امریکا د هوایي ځواکونو یوازې دولسو منصوبینو ګټلی دی.
زموږ اخلاص د راډیو ری د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمدالله موهب ویلي ک امریکایي ځواکونه نه به بر افغانستان خپل سرتیری وباسي، دا به د افغانستان د هوایي ځواک پر موثریت هم اغیز وکړي. حمدالله موهب دا څرګندونې تیره شنبه په بحرین کې د فرانسې له خبري اژانس سره په مرکه کې وکړي. په وروستیو کې امریکایي چارواکو ویلي چې د جنوري تر نیمایي پورې به په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو شمیر له 3500 څخه 2500 ته راکم شي، خو پرون ځینو امریکایي رسنیو راپور ورکړ چې کانګرس شاید د دې کار مخه ونیسي. سلام محمد صالح د افغانستان د هوایي ځواکونو له پخوانی عمومي قماندان جنرال عبدالوهاب وردک سره په دې اړه مرکه کړې. په پیل کې ترې پوښتلې چې په افغانستان کې ډیر نړیوال ځواکونه د افغانستان هوایي ځواک ته کله جدي پام وړوه.
د موږ قوای هوایي صفر و. قوای هوایي ته د توجه و نه کړه 2009 کال پورې. پاس د 2009 کال توجه ورته وکړه. آیسته آیسته تا دوازده دیارسم و دوازده چوارسم کارا پوری ریوه که توجه که پس دی دوازده چوارسم های زیاد توجه ورتاو که چه اوز دی مو قوای هوایی پا هلیکوپترو، ترانسپورتی هلیکوپترو، جنگی هلیکوپترو، ترانسپورتی تیارو او جنگی تیارو بانده مجهز دی.
اوسنی هوایی ځواک په افغانستان کې روانو چیلنجونو ته ځواب ویلی سي؟
دغه قوای هوایی چې اوس فیرانده دغه کولی شي د داخلي دښمن د شورش د محو نابود کولو په خاطر باندې دی کولی شي. خو بعضی کمبوتات، بعضی نواقصات ولی چې هغه زه بیا درته وایم چې کوم نواقصات ولی، لیکن خارجي دفع کولو د خارجي حملو د خاطره یو سیستم دفاعي هوایی ته ضرورت دی چې متاسفانه بدبختانه سیستم دفاعي هوایی نشته. چې هر سیستم دفاعي هوایی د افغانستان د سرحداتو تمامیت ازي استقلال او د شنه آسمان دفاع کوي.
د هوایی دفاع سیستم کلر واضح کړي چې څه ډول یو سیستم دی او څه کارونه کوي.
سیستم دفاعي هوایی د دوې قواو نه جوړ شوی دی چې قوه جیټ تعوی دی جیټ دی، قوه د واکټ دفاع هوا ده، قوه د وهداو ده، چې متاسفانه د دوی یو موږ نه ولو، نه تعوی دی جیټ ولو، نه قوه د واکټ دفاع هوا ولو، نه نه وهداو ولو. هغه معبد دی، هغه یو ډېر مغلق او پیچیده سیستم دی، غوته وخت پکار دی، بورته پیسې زیاتې پکار دي، تقریبا په حدود $8 میلیارد ورته پکار دی چې هغه په پښو ودرول شي. اوس دغه داخلي جنګ د داخلي دوغ و القاعده او تروریزم او د دې داعش او د نورو مخالفینو د محو نابود کولو دپاره د قوای هوایی ښه ده، لاکن یو څه نواقصات ویه.
دغو نیمګړتیاو او نواقصو ته بهرنیو ځواکونو ولې هغه وخت توجه ونه کړه؟
بهرنیو قواو چې راغلي دي، یعنې امریکا یې په لاس کې د ناتو درته راغلی، هغو هم غفلت وکړو، هغو هم د زموږ قوای هوایي ډېره پایستګي باندې او دی داسې پلان ګذاري کوه چې تر 2015 پورې باید موږ دی دغه قوای هوایي په پښو ودرو. د موږ داخلي کادرو متخصصینو هم دی هم غفلت کړی، موږ هم غفلت کړی دی، موږ هم سستی کړې ده. خو هغه څه چې موږ دی ته وي هغه دی خپل پلان باندې روانو. دی داسې ونه شوه چې په هواره د قوای هوایي چې په هواره یې تداب ایښی وی که یو کمیسون په د وزارت دفاع د وزارت دفاع د ستر دویسیز او د قوای هوایي نه یو کمیسون ورکی جوړ شوی وی، د دې څه په تفاهم هماهنګي په مخ تللی وی، دا به ډېر ښه کار و.
د افغانستان د هوایي ځواکونو په خوانی عمومي قمندان جنرال عبدالوهاب وردګو.
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
د اروپای ټولنې د بهرنیو چارو وزیرانو د هغه سیستم له ایجاد سره هوکړه کړې چې دغې ټولنې ته زمینه برابروي په نړۍ کې د بشري حقونو پر سرغړونکو بندیزونه ولګوي. دغو وزیرانو چې په بروکسل کې پرون په دې اړه هوکړه وکړه، ویلي دا انکشاف ثابتوي چې اروپایي ټولنې ته لا هم د بشري حقونو پیاوړتیا او خوندیتوب لومړیتوب لري. سلیم محمد سالی نور جزئیات راکوي.
د اروپای ټولنې شورا پر دغه سیستم یا میکانیزم د دې ټولنې د بهرنیو چارو وزیرانو تر موافقې وروسته په یوه اعلامیه کې وویل دا سیستم اروپایي ټولنې ته زمینه برابروي هغه اشخاص، شرکتونه، د دولتي او غیر دولتي عاملانو په ګډون نورې ادارې چې د جدي بشري حقونو د سرغړونو مسؤل وګڼل سي، په دغو سرغړونو کې شکیل وي یا هم ورسره ارتباط ولري، په نښه کړي. دا که دا سرغړونې په هر ځای کې سوي وي. دغه نوی میکانیزم چې له بشري حقونو د سرغړونکو د شتمنیو کنګل کېدل او د ویزو بندیز هم پکې شامل دی، د دسمبر پر 10 د بشري حقونو د ورځې په مناسبت رسمان د تطبیق وړ دی. د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو او امنیتي پالیسي لوی استازي جوزف بورل پرون په بروکسل کې پر نوی میکانیزم تر موافقې وروسته وویل
ښه خبر دا دی چې موږ د اروپایي ټولنې د بشري حقونو د بندیزونو نړیوال نظام تایید کړ. دقیقا کال مخکې مو پر دغه سیستم سلا کړې وه، کال وروسته مو دا دی تایید کړ. دا یوه تاریخي موافقه او د خپل ډول له مخې لومړی حق ده. فکر کوم چې اروپایي اتحادیې ته به اجازه ورکړي چې په نړۍ کې د بشري حقونو جدي سرغړونې او تخطې په نښه کړي او دا هر قضیه جلا جلا نه څېړي چې پر هر یوې بی پای بحثونه وشي.
د اروپایي ټولنې هغو چارواکو چې له دې موضوع خبر دي ازادي راډیو ته ویلي چې سمدلاسه به پر اشخاصو یا هم شرکتونو بندیزونه نه لګول کیږي، بلکې د 2021 کال له لومړیو به تور لیست ته د نمونو ورزیاتول پیل سي. دغه مجازاتونکي اقدامات د ډلهیز وژنو، د بشریت پر ضد جرمونو، له بشري حقونو د جدي سرغړونو او یا هم تخطي لکه شکنجه، غلامي، له عدالت هاخوا قتلونو او په خپل سري ډول د خلکو د نیولو په څیر اعمالو ته په پام کې نیول سوي دي. د اروپایي ټولنې دغه میکانیزم به پر ځینو هیوادونو له مخ کې د لګول سویو بندیزونو ځای ونه نیسي، لکه په سوریه، بیلاروس او وینزویلا کې چې له بشري حقونو د سرغړونې په تړاو له مخ کې ځینې بندیزونه لګول سوي دي.
او سم د څو مهمو خبرونو سره چې د د بلخ د والی ویاند وی له انسان تشتونکو د یو نه کلن ماشوم د خلاصون لپاره ځانګړي ډلې ګمارل سوي دي. نږدې څلوېشت ورځې کېږي چې دغه ماشوم په بلخ کې د انسان تشتونکو په منګولو کې دی او د خوشي کېدو په بدل کې د یو نیم میلیون ډالر غوښتنه سوې ده. ښاغلی فرهاد وایي چې کشفي او استخباراتي ډلو تر اوسه پر پنځو مشکوکو ساحو عملیات کړي دي خو بریالي نه وو. له بلخ څخه په یو بل خبر کې ویل سوي چې تیر ماښام په مزار شریف کې درې پرله پسې چاودنې سوي دي، خو دغه چاودنې په نهمې ناحیه کې سوي دي خو ځاني او مالي زیان نه لري. د افغانستان د ترانسپورت وزارت وایي د سالنګونو لار به تر چهارشنبه د لویو یا ټیلري موټرو پر مخ تړلې وي. دغه وزارت ویان مرستیال حق اشرف حقشناس ازادي راډیو ته ویل چې دا پریکړه په شمالي سالنګ کې د واورې اورېدو له کبله کړې ده. په هلمند کې د ازادي راډیو د وژل سوي خبریال محمد الیاس تایی د مور په ګډون تر سلو زیاتې مېرمنې نن په یوه غونډه کې د سولې غوښتنه کوي. یو ایرانی چارواکي هغه ګنګوسې رد کړې چې ګواکې د ایران رهبر آیت الله علي خامنهای دي سخت ناروغ وي. مهدي فضایلی چې پر ټولنیزو شبکو د ایران د رهبر د کارونو د خبرولو او تبلیغ مسؤلیت لري پرون په یو ټویټ کې دا خبره وکړه. د رومانیا لویدیځ پلوه صدر اعظم لودویک اوربان وروسته له هغې استعفا وکړه چې لیبرال ملي ګوند په پارلماني ټاکنو کې دوهم سو. او یو روسی سړی چې د بیتکوین په نوم د مجازي پیسو د لوی غلا په قضیه کې د امریکا متحده ایالاتونو ته مطلوب دی، د فرانسې د یوې محکمې لخوا د پیسو مینځلو په تور په پنځو کلونو بند محکوم سو.